نمونه او نیک هیلمو ومني. نن د موسیقي ل یو داسې خوګ او درون سينف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدل وي.
مخنا جوڑ کا راکھ اس شد آسمان دا سیارو او ستارونا یو داغ را لپزڑ کی دس پوگ میں دا مخنا جوڑ کا وحشت
دا تصوفی ادب او موسیقی دا خوگ سنف قوالی نمیگی دا ساز او سرود لپردو سر یوزای دا غا عرفانی شاعری یوازی دا حقیقی محبوب مینی تا زنگری دا چه پاریایی اقوامو کی مینوال زیاد تی دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړی
د سویل کې چې د حقیقي مینې پرنګ رنگ شوی د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوی ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړې شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شوره ډک سیم ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا ګڼي. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر له پلوه دوه داسې له اغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اورېدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو را څرخي؟
قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخي ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه لامیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج سول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ دغه برخه کې څه لنډ معلومات ورکړئ.
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنبندۍ له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایت غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ورته فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي. په لایټ غزل کې دا هم په قوالی کې راتللی سي. قوالی سي دا خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم. نو یو وخت کې ما له یو شاګرد نه پوښتنه وکړه چې هغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه د دی قوالی پاک له پختنه وکسی قوالی څه ته وای هغه وای وای کله سی تاسو نور موسیقي ته وګ نسی نو د لیگ وخت لپاره به واوري خو قوالی موسیقي کتی په جبه هم ونه پوهیږي نیغ په نیغه د سړی زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د ایجادو حس کړي
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه کچیر تشته د کوم سندرغاړو ویل دي
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله نا کله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه د هغې سندرې شعر داسې و ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو روایت هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه د صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوس کار شوی خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي او قوالی سندرې زما ژوند دی
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي نوموړي ویل
زه په خپله په همدې هلکو کې مې ګډون کړی دی یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه هلکو کې 650 نفر ګډون کوي دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي په کابل کې همدغه هلکې موجودې دي همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هره جمعه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکې نیسي په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي په اردو هم ویل کیږي
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي
په دوه ټکو دی ټینګار کوي دی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کیږي هغه دوه ټکي دی یو زمان یادوي یو مکان یادوي چې دغه دوه ټکي د زمان څخه مطلب دا دی چې د منځ په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي داسې یو وخت به وي چې د منځ وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني یعنی سالکین ونویني دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې د سندرې وایي یو ډول حرکت هم اجرا کوي
د ښاغلي احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ استاد نتو او استاد امیر محمد ویلی دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاری دی همدار از یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواری خیال محمد احمد ګل او نور سندرغاړو قوالی سندرې ویلې دي خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپاره سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلې دي نو موري وایي
قوالی یک عارف هم میخونیم
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی د سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش کنن کی پیژور افغانستان تا بیر تمش ودان طول ور بدین شان طول ور بدین شان تاریخ د پانی پت او اصفهان طول ور بدین شان طول ور بدین شان گران افغانستان تا بیر تمش ودان طول ور بدین شان طول ور بدین شان کل گلونو وی جوش بدی سندو ناوی بیا بدی پغاڑو کش رنگی دا میلونو وی رغب دا سازونو وی بیا بدی وطن افسان دا دی جہان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان کور بای دا سلح در چورک با دشمنان کور ور بدی نشان کور ور بدی نشان گران افغانستان تا بیر تمش ودان طول ور بدین شان طول ور بدین شان